سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه مجیدی او سه هم زم تاسې ازادې رادیو ته غواګی اسمح کتر دی چې د نن ورځې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشي مرستیال وای د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوه پروسه د منځتلولو له ګواښ سره مخامخ کوي. روزمری دی کارلو چې دروان کال په دوبی کې د طالبانو د 15 ودونو د استازو په ګډون د دوه د درېمې غونډې مشي کوله تیر شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډې ته ویل چې ځینې ودونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخکې لولتیا لرله چې د دوه موافقه پر مخبوزي خود دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د میرمن دی کارلو په وینا د دوه په سکه شامل یوش میر ودونه لامغوړی د پروسه د وام کړی خو دوی تملری چې طالبان د خنیات پس از همکاري وکړي او خپل ژوند باندې ودرېږي. لبل خو د هالیوډ نامتو لوبغاړي میری لویز سټریپ هم په بیگانه غونډه کې د افغان انجونو او خوځو په ملاتړ غاګ وجات کړ. میرمن سټریپ غونډه ته په وینا کې افغان خوځو سره د مرستې لپاره د نړیوالې د مداخله غوښتنه وکړه. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمشول چې افغان خوځو انجونو د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. انټونی ګوترش ویل چې د طالبانو نوې قانون چې 13 میاشت نافذ شو پر افغان خوځو محدودیتونه لا ډیر کړل او له ټولنیز ژوند څخه د هغو سیستماتیک ګوخه کولو ته رسمي بڼه ورکړه. ګوترش پر طالبانو غږ وکړ چې پر خوځو انجونو لګیدلې بندیزونه ډیر ژر لرې کړي او د انجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. د خبر پښتونخوا یلات په کورمه ولسوالۍ کې د نن 15 کسان په فرقې نه خطو کې وژل شو. د کورمه یو سیمه ایز چارواکي د خپل نوم نه خوله په شرط فرانس پرس خبري ایجنسی ویل دي چې د نن خطه د دوه قبیلو ترمن چې یو سنی او بل شیعه د ځمکه پر سر لښخړې پیل شو چې ورسته فرقې بڼه خپل کړه. هغه ځته وی چې لشمبي ورځ رئیس په دې جګړه کې 15 کسان وژل شو دي. اسوسییټډ پرس پاکستان خبري ایجنسی سره پر ورکوي چې شخوشل نور کسان په دې نخټو کې ټپین شوې هم دي. راپور وايي چې د شمالي وزیرستان په میر علي بازار سیمه کې نن د پاکستان د پاوز او تندلار وسلواله ترمنځ نخټه کې دواړو خواو ته مرګ شو بلوخت ده. د ازادي رادیو د مشال څنګ د راپور لمخې په دې نخټه کې له هوونونو څخه کار اخیستل شوې ده. د پاکستان پاوز ویل دي چې په دې نخټه کې 15 وسلوال وژل شوې دي او سلور دولتي سرتيري ټپین شوې هم دي. پر لبنان د اسرایلو په وایي بریدونه کې د وژل شوو کسانو شمېر نه کېږي 1500 تنو ته ورسید. لبنانی چارواکو ویل دي چې په دې ډله کې 850 خزي او 15 ماشومان شامل دي. د اسرائیل پاوز پروند لبنانی د جبنوبي او ختیځ سیمو سدونکو ته خبرداري ورکړه چې د حزب الله پر مرکزونو له وی حمله مخ کې دي لغپل مين ووزی. نن او پروند زورګونه لبنانیانو له جنوبي ساحلي خار سیدا څخه پر لویلاره په موټر کې د بیروت خواته روانو چې د په 2000 کال کې د حزب الله او اسرائیل له جګړې وروسته پر لبنان د اسرائیل تر ټولو خنړی برید دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته له وینا مخکې پر خپل واد د روسیې د یرغل د پای ته رسولو لپاره د متحده ایالاتونو د پریکړونې اقدام غوښتنه وکړه. ولسمشر زلنسکی داسې مهال په عمومي اسمبله کې خپله وینا ته تیاری نیسي چې پر اوکراین د روسیې د حملو د دوام په پایله کې ګڼو ملکي وګړو او تاسیساتو ته زیانونه اوښتي دي. زلنسکی چې د عمومي اسمبلې په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی په کانګرس کې د دواړو ګوندونو له غړو سره په کتنو کې د متحده ایالاتو د تربنن وکړو د اوکراین د خپلواکۍ د دفاع لپاره د امریکا ونډه مهمه وبلله. ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې واورئ. لانیک دیوی میاشتې د تورخم لارې بند دوه افغان سوداګرو ته په میلیونونه ډالر زیان اړولې دي.
تقریبا د سرورم ورځ دا چې د غلام خان لار هم بند شوله. زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور مې په غلام خان کې او هغه مې بیرته وګرځو د شارینو په لار.
کندهار کې د غالیو بدونکي او پلورونکي وایي د افغان غالیو بازار لویدل دی.
وڅ چې دا بخي ارزان سوي دي خو د مخه خو ګران ودانه په وسه ودانه په 200 افغاني وداسې ګران.
او د یو شمیر بارونکو شرکتونو مسولین د سالنګ د لویلارې د کار پر پڅوالی نیو کې لري.
دا کوم ټکدارانو ته دا سالنګ ټکا ور کړل دا بدل لارې سمونه د جوړ کړل او ډېر رسوم دی اوس ترانسپورت جوړ کړل.
خبرونه کې درته د سیمه نړۍ مهم نور راپورونه هم لرو که کولای سي مو سره پاتې شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالوی د دوحې بهیر د درېدو له خطر سره مخ دی. روزماري دی کارلو چې له طالبانو سره د دوحې درېمې ناستې مشري هم کوله، د ملګرو ملتونو د سرمشریزې په څنډه کې د افغان ښځو په اړه ناستې ته وویل چې طالبانو د بهیر د امر بالمعروف قانون له امله له ګواښ سره مخ کړی دی. نوموړي دا هم ویل چې د دوحې د ناستې ګډونوالو له دې قانون مخکې له طالبانو سره ګام په ګام د دې بهیر مخکې بیولو ته لیواله و، خو په خبرې اوس دا شرایط پیچلي شوي دي. نور جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې.
طالبانو ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډیکارلو خبرداری. اغلی ډیکارلو وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسه د لمنځه وړلو له خطر سره مخامخ کوي. نوموړي پرون دوشنبه د سپتمبر په 23مه د ملګرو ملتونو د 9 اویایمې سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه ناسته کې وویل چې تر دې وړاندې ډیری هیوادونو د دغه بهیر د پرمخ وړلو ته لیوالتیا درلودله، خو په خبره یې اوس وضعیت ډېر پیچلی سوی دی.
It's extremely complicated given that we have a situation where
اوس شرایط ډیر پیچلي شوی، په ځانګړي توګه د نوی یعنی امر بالمعروف قانون پښتون کې چې اوس په افغانستان کې وضع شوی دی. موږ داسې هیوادونه درلودل چې د دې یعنی د دوحې بهیر ګام په ګام مخته وړلو ته لیواله و، خو اوس د دې بهیر د درېدو خطر موجود دی.
نوموړي ټینګار وکړ چې تعامل د دې بهیر اصلي کلی ده، خو په خبره یې دوی نسی کولای او نه باید افغان ښځې او نارینه له پامه وغورځوي. د طالبانو حکومت د اګست په 21مه خپور کړي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون کې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ آن د ښځو د مخ ښکاره کېدو او په عمومي ځایونو کې د دوی پر غږ هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د دوحې بهیر بنسټیز اقدامات چې پکې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی، د ترهګرۍ او نشي توکو پر وړاندې د مبارزې هڅې دي تر سره کړي. نوموړي وایي د طالبانو د دې اقداماتو له تر سره کولو وروسته به نړیواله ټولنه به په تدریجي توګه په دوی خپل محدودیتونه کموي او په پراختیايي برخو کې به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي که د دوی بهیر ناستې ترول کیږي، ښایي د افغانانو لپاره ناورین رامنځته تکړی. له دې ډلې رقیه سایی آزادی رادیو ته وویل که نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له طالبانو سره هر ډول تعامل ختموي، باید د افغانانو برخلیک ته نوې لارې ولټوي.
اگر روند نشست ها در دوحه متوقف شوه،
که د دوحې بهیر بند شي، دا به په اوسنیو کړکېچنو شرایطو کې د افغانستان د خلکو د پریښودلو په معنا وي او ناورین به رامنځته کړي. موږ په دوحې کې د نورو ناستو غوښتونکي یو، خو د ټولو هغو تړونونو او بهیرونو د باطلېدو غوښتنه کوو چې له مخې یې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. افغانستان د لدې انساني ناورین وژغورل شي.
خو د ښځو د حقونو بله فعاله نسرین حمیدی بیا ټینګار کوي چې ملګري ملتونه دې تر هغه له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل نه کوي چې په خبره یې خپلې ژمنې نه وي عملي کړي.
که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان ښځو ژوند بدل کړي، نو یوازې اعلامیې دې نه خپروي، د طالبانو په وړاندې دې چې اږدي اقدامات ترسره کړي. نن سبا له ټولو دا تمه کېږي چې د عمل په میدان کې ښکاره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوحې بهیر لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې او دوهمه هغه یې د روان کال د طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته ترسره سوی وي، خو په درېمه ناسته کې چې د روان کال په جون میاشت کې ترسره سوه، د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. د دوحې په درېمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنه کړل سوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان میرمنو له سختو نیوکو سره مخ سوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ویلي چې د دوحې بهیر د درېدو له خطر سره مخ دی. په همدې تړاو د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي حکمت الله حکمت سره مو خبرې کړې دي او ترې پوښتل مو دي چې د دوحې د بهیر درېدل په څه معنی دي. په ګډه یو
دوحه په حقیقت کې اوس هم د هغه فورم حیثیت نه لري چې افغانان انتظار ولري چې د افغانستان نړیوالې او کورنۍ ستونزې په کې حل شي. متاسفانه چې په حقیقت کې په 2001 کې کوم وخت چې د دوحې د تړون پرته په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی، د دوحې پروسه په یو طرفه توګه باندې د یو لوري په ګټه د بل لوري په تاوان یا په زیان باندې ختمه شوله، ولې بیا هم دا پروسه لا هم ژوندۍ ده. د دوحې دوه ناستې شوي دي، په دې دوه ناستو کې په یوه کې د اسلامي امارت چارواکو ګډون کړی دی، په بله کې نه دی کړی. په کل کې ویلی شو چې دوحه خپل ارزښت د کده لاس ورکړي چې سیمیز او نړیوال لوبغاړي هڅه کوي چې د دوی پروسه ناکامه او یا مخله لمنځه یوسي. دوی تیروتنې به په دې کار باندې وسي. یو دا چې د افغانانو د باوري به پر غربي نړۍ باندې د امریکا په مشرۍ باندې نور هم زیاته سي چې افغانان یې هېر کړي دي او د صحنې څخه پښه باسي.
خو حکمت صاحب دوی ویلي دي چې ګواکې د طالبانو امر بالمعروف قانون د دې لامل ګرځېدلی دی چې دوی به د دوی دغه غونډه وزنډوي یا دې لغوه کړي.
بله کاملا پر ځای خبره دوی کوي. ولې دا خبره دوی ولې د طالبانو چارواکو سره په دوحه کې نه کوي، په کابل کې نه کوي، په ملګرو ملتونو کې نه کوي، په یوازې اعلانو باندې کوي. د دې څخه د افغان ولس ځان جوړي. نن خو زما لور د ښوونځي څخه منه ده، نن خو افغان مېرمنه د خپل حق څخه محرومه شوې ده. ولې دوی په دغه اعلاني او د دوحې د فارمات په ختم باندې په حقیقت کې غواړي چې دا زمزه نور هم عميقه کړي. یو خبره دې داستاسو د دغه درنې رسنۍ د لارې څخه غربيان واوري چې کچېرې دوی دا ځلې بیا امریکایان خصوصا د 1918 اشتباه وکړ چې داوود خان یې خرڅ کړي، د 1919 اشتباه وکړ چې د ملل متحد پروسه یې ناکامه کړه، د 2001 د اشغال اشتباه وکړ، د 2001 اشتباه وکړه. دا ځلې به افغانستان د مسکو فارمات د چین او ایران په لمن کې ورلیږي، امریکا به د دې سیمې څخه شړل کیږي. امریکایان حق نه لري چې افغانان هیر کړي. دوی اخلاقا د نړیوال اصولو پر اساس باندې مکلف دي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره حتی د طالبانو د رژیم سره خبري وکړي، د افغانانو دغه ستونزه کمیته. طالبان پریښودل د دې ملت پریښودل دي. افغانان مرسته ضرورت لري. طالبان هر څه لري، د لوکس موټر خنیولې، د دفتر خنیولې، بیا تر شو امکانات پوري.
مګر دا خو نه رمنده چې بالکل بالکل پرامدی موضوع غواړم چې وګورم. ډاکټر صاحب چې کتا سوې طالبان هر امکانات لري، ولالت او د ولس مسله کېدلې سي، د خزو مسله کېدلې سي، د دوی سخت درځي به څومره دوام پیدا کوي، د خزو برخلیک به بیا څه وي؟
د دې سخت دریځ ما په باور باندې سرځای پوری چې زه تحلیل لرم، دا په حقیقت کې د غرب د سخت دریځ په مقابل کې عکس العمل دی. په ډیر تعصب سره چې دوی د خپل خلکو په مجازات کولو سره غواړي غرب مجازات کړي. غرب هم ورته بشری ضد سیاست راخستی دي. د افغانانو په مجازات کولو سره غواړي چې طالبان مجازات کړي. موږ د ملت په توګه باندې د دغه دوه لورو د فاتخ ګروګان نیول سوي. کچېری طالبان غواړي چې پر شذو قیدات وځي کې او د غرب څخه امتیازات واخلي، خو دا خو شرعي ناروا ده. دا خو په افغاني فرهنګ او کلتور کې ناروا ده. ولې د غرب تیر وطن ده چې د دغه نننوي چارواکو سره چې ټول افغانستان نه ورته روس پرلې دوی وایي چې په میلیارډونو سلاو مهمات او تفریح شول، دا غوی سره خبرو تعذر نه دي. کله وایي ترورستان دي، کله وایي چې په تور لیست کې دي. په داسې حال کې چې په کار دا ده چې د سوید د حل د پاره دغه دواړه لوري کپه دوه کې سره کښینی، کپه ملل متحد سره کښینی، کله اسلامي کانفرنس هم منځګړی تو باندې کښینی. په غیر له دې څخه دغه په ووت کې د مسکو د فارمات خبره ګرمه ده چې نایاب ایرانان یې سخت تر شا ولاړ دي. بیا به افغانان دغه سی او حالت ولاړ شي چې مجبور دي د پلانګو د لیو ترمن یو غوړه کې. موږ افغانان د یو غوړاوی نه غواړو، موږ د ټول جهان سره اړیکې غواړو، او په وطن کې د بشر د حقوقو د شوزو د حقوقو یاده او حیثیت.
اوس ورسته کې ډاکټر صاحب متضرر رسو کې د لیسي کې داسې وضعیت کې موږ واقع کیو چې د دوه لور څخه یو کس یو جنب انتخاب سي، بل اخر پایله به بیا خپل افغانان لپاره څنګه وي؟
نن خو متضرر افغانان دي. په میلیونونو لوري چې مو مکتب ته نه ځي، د راتلونکي نسل لپاره هغه چانس موږ به لاسه ورکوو چې باید ولرو. نن چې امنیت لرو، د دې امنیت څخه موږ هغه ګټه نه ده پورته کړې چې باید پورته کړې مو وایي. په دغسې یو وضعیت کې متضرر لوري افغان عام ولس دي، هغه وګړي دي چې بېوزله دي. کم وستاسې اوازې دي چې د امریکا کانګرس غواړي چې خپل اقتصادي ملاتړ باندې غور وکړي. تاسو باور وکړئ چې د ډېرو لري سیمو پرتو خلک د همدغې نړیوال له ټولنې په مرسته باندې د ژمي ازغه او چای او ډوډۍ پوره کوي. نو که تاسو دا هم پر بند کړئ، دا خو لکه د اشغال په وخت کې په بمونو وژل، دا پلای په وژل او په تنده باندې وژني. بیرته مسؤلیت دغه متمدن نړۍ ته متوجه دی چې د ټول بشریت د حیثیت او د حقوق ناری وي. طالبان تر اوسه پورې مسؤل ځکه نه دي چې دوی د طالبان تر رسنه توپ پیژني. ملل متحد ته دی ورو غواړي افغانان دي ورته راټول کړي.
موږ په کور دننه
دا سره ځخ پورته کوي چې طالبان اصلاحات ستره وځي.
ډیره زیاته مننه جان د حکومت صاحب خو وخت ولري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته نګدې ایوانی مامیاشت کې چې د پیښور تر حمله لاره د سوداګری توکو د لیک را لیک پر مخ تړل شوی چې لامل افغان سوداګر او بسکران ته ملیونونه ډالر زیان اوخته دي. افغان سوداګر د غلاري د خلاصې دوه وخت نه کوي. نور جزئیات د سپګمې پر پورک.
د نږدې یوې نیمې میاشتې په تیریدو لا هم د پېښور تورخم تړل شوې لویه لاره د سوداګریزو توکو په وړاندې نه ده پرانیستل شوې. یو شمېر افغان سوداګر وایي د دغې لارې د تړل کېدو له امله دوی ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. داسې مهال چې په افغانستان کې د تازه میوو د پخېدو موسم دی، افغان سوداګر غوښتنه کوي چې باید دا لویه لاره د سوداګریزو توکو پر مخ پرانیستل شي. د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله آزادی رادیو ته وویل:
او مونږ خپل بارګیری د غلام خان په لار باندې شروع کړه چې د تورخم لار باندې مونږ سرو نیم لکه روپۍ کړه یخچال ته ورکوله. په هغه لار باندې ولکه ونیم لکه روپۍ اتلکو پورې مونږ کرایې یخچال ته لیکلې. نو تقریبا دا څلورمه ورځ ده چې د غلام خان لار هم بنده شوله. زما خپل کانتینر 15 کانتینر انګور مې په غلام خان کې و، هغه مې بیرته وګرځول د شارینو په لار باندې. شارینو لار ته چې را ورسېد دوه شپې په شارینو کې وکړې، شارینو لار هم بند شو.
نو موړی ادعا کوي چې د تورخم د لارې د تړل کېدو له امله ورته نږدې 10 میلیونه زیان اوښتی. یو بل افغان سوداګر اسرار الحق نیازی ازادي رادیو ته وویل:
مګر وختونه مو هم دا ده چې دواړه حکومتونه د افغانستان دی او د پاکستان حکومت دی، چې عوامو دپاره سہولت برابر کړي، تجارانو دپاره سہولت برابر کړي، او د عام وګړو دپاره لږ رحم دوی په زړونو کې ورواچوي، ځکه چې دغه مشکلات ټول عوامو دپاره تکلیف رسېږي، عام غریبو دپاره تکلیف رسېږي. نو دغه که د ویزو مشکلات دي، که د لارو مشکلات دي، حکومتونه مشکل حل کولی شي، عوام څه کولی شي. نو زموږ غوښتنه هم دا ده چې حکومتونو نه دغه مشکلات دي په شریکه په ګډه حل شي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د لارې د خلاصېدو په برخه کې هڅو تر اوسه مثبته پایله نه ده ورکړې. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته زیاته کړه:
په دې اخر کې د تورخم لار او همدارنګه په غلام خان او د ډنډ پټان کې چې کوم امنیتي ستونزې پیدا شولې، د تورخم لارې تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي چې ولاړه ده، بنده ده. زموږ د میوو وخت دی، صادراتو پیک هم ده. په دغه وخت کې متاسفانه په میلیونونو ډالر منتظایم راورسېده. تلاشونه روان دي مګر تر اوسه لاره نه ده خلاصه شوې. د انګورو اډه هم بنده ده. تنها د بولدک د لارې نه اوس مونږ صادرات کوو او واردات هم په ټپه ولاړ دي. ترانزیت هم متاسفانه په ټپه باندې ولاړ دي.
د خیبر پختونخوا د بیګیاړي په سیمه کې د پېښور تورخم دا لاره څه باندې یوه میاشت وړاندې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري وتړل شوه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي څه کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 80% کموالی راغلی. په ننګرهار کې د پاک افغان سوداګرۍ خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ د لاریو په تګ او راتګ کې ډېر کمښت راغلی ده. هغه اندازه اموال او هغه اندازه لاری چې په نورمال او عادي حالتو کې راتلله، هغه تقریبا 80% کم شوي دي. دواړه لورو ته ډېر زخت لاری ولاړ دي، ځکه چې د عمومي سرک او روټ نه استفاده نه کیږي. د تورخم نه چې لاری تیر شي تر پېښوره پورې د شلمان لارې څخه چې ډېره کچه لاره ده، خامه لاره ده، دغې نه د لاریو تګ راتګ تقریبا 6-15 ساعته وخت هم زیات نیسي. او دا د باعث کیږي چې زموږ مالونه په وخت او زمان نه رسیږي. په مارکیټ کې د جنسونو نرخونه زیاتوالی پیدا کوي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ مناسب انډول او تعادل شتون نه لري. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 10 میلیارده ډالرو ته رسیږي، چې شاوخوا 2 میلیارده ډالر یې یوازې صادرات دي. د دغو صادراتو څخه شاوخوا 1 میلیارد ډالر پاکستان ته صادریږي. خو د ګډو پولو تړل کېدل او کله ناکله د ګمرکي تعرفو لوړېدل له پاکستان سره د سوداګرۍ د کمیدو لامل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل او حزب الله نن یو ځل بیا پر یوه بل حمله پیل کړي او د په داسې حال کې ده چې پر لبنان د اسرائیل په برید کې د وژل شویو کسانو شمېر د لبنان د روغتیا وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې 1550 تنو ته رسېدلی دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
اسرائیل د ایران په لور حزب الله ډلې د ځپلو لپاره نن یو ځل بیا په لبنان کې خپل بمباریو ته دوام ورکړ او حزب الله هم د اسرائیل پر قلمرو د توغندیو ډزې وکړې. د اسرائیل د نننیو او پرونیو حملو په پایله کې د لبنان د ختیځو او جنوبي سیمو زرګونه اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شول. د کډوال د بیروت او ساحلي ښار سیدا په ښوونځیو کې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوي دي. د لبنان د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې په ختیځ بلبیک ښار کې د نانوایګانو او د تیلو د ټانکونو مخې ته خلک نن په کترونو کې درېدلي وو. همداراز په هغو لارو کې چې د سوریې پر لور غځېدلي هم د موټرو ګڼه ګوڼه ډېره وه. د لبنان حزب الله ډلې نن اعلان وکړ چې تېره شپه یې په اسرائیلو کې دننه پر اتو سیمو راکټونه توغولي دي چې د سرحد په 60 کیلومترۍ کې په زیخرون ښار کې د چاودیدونکو موادو د تولید یو فابریکه هم پکې شامل ده. د اسرائیلو پوځ نن سهار وویل له لبنان څخه د دې هیواد په شمالي برخه کې 1550 توغندي لګېدلې دي چې په ځینو ځایونو کې اور بل کړی او یو شمیر ودانۍ زیانمنې کړي. اسرائیلي پوځ وایي پوځي الوتکو یې د هغې قطعې په ګډون چې د تېرې شپې توغندوی حملې یې کړې وې د حزب الله لسګونه سنګرونه په نښه کړي او د ټانک او توپچي ځواکونو یې سرحد ته نږدې اهداف ویشتلي دي. اسرائیلو ویلي دي چې د حزب الله سنګرونه یې په نښه کړي خو د امریکا د توغندیو د څار د لایټونو معلومات چې نن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ترلاسه کړل ښایي چې د هوایي حملې د لبنان په جنوب کې د 1200 مربع کیلومترو په شعاع کې ترسره شوې دي. په دې تصویرو کې د لبنان د جنوب او بیکادرې په ګډون په ګڼو سیمو کې لګیدلې اورونه ښکاري. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د غزې د جګړې له پیل وروسته حزب الله ډلې د فلسطینیانو په ملاتړ پر اسرائیلو د راکټونو توغول پیل کړل. اسرائیلو هم د درنو هوایي حملو او د حزب الله د جګپړو قومندانانو د هدفي وژنو په وسیله د دې توغندیو ځواب ووایه او د نورو پراخو عملیاتو ګواهی هم کړی دی. په 2006 کال کې د اسرائیلو او حزب الله له لوی جګړې راهیسې دا په منځني ختیځ کې د دواړو خواوو ترمنځ تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې اوس مهال په لبنان کې د ځمکنیو عملیاتو پلان نه لري خو په عین حال کې ټینګار کړی چې د عملیاتو ته چمتووالی لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د غلې وبدونکو او پلورونکو وای د افغاني غلې بازار لیدل دي. دوی په خو به افغاني غلې نړیوالو بازارونو ته صادر دي خو اوس د سوداګر زړی کو مادیتونو دي صنعت ته ځان رسول دي. نور تفصيلي په راپور کې ورو
پنځه څلوېښت کلنه فاطمه د خپل کورنۍ د نورو غړو سره یو ځای په خپل کور کې غالۍ یوبدي ترڅو د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. فاطمه وایي د کندهار په بازار کې اوس غالۍ هیڅ پلور نه لري او یا هم په ډېره کمه بیه پلورل کیږي. د هغې کوچنی کارځای چې په کندهار کې د لاسي غالیو یوازنی مرکز دی د سوړ بازار له امله د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دی.
خپل په وطن کې هم چې موږ دغه مګزاره و په دغه شپه ورځ موږ تېرول چې یوه دانه مې رانیو اخیستول مې یا چای یا بوره یا دغسې د کور خاص دا شان یا وړه دا شان مې ورکول. اوس چې دی دا بېخي ارزان سوي دي خو د مخه خو ګران و دانه په 100 دانه په 200 افغاني و داسې ګران و تارون چې دی دغه ګران سوي دي دغه بیا مسله چې دی بېخي ارزان سوي دي یا په 300 یا ډېر چې ورسې په 1500 یا په 1600 بل دانه خرڅېږي وایي بخی کمات ارزانه ده.
که ته هم کندهار کې د لاسي غالیو عبدلو دود د پخوا څخه کمرنګ دي خو یو محل پکشي لسګونه دکانونه موجود به. اوس محل د لاسي غالیو د پلور یوازې یو دکان فعال دی. اجي عبدالرشید چې د کندهار په شار کې د غالیو د پلور یوازنی فعال دکان لري وای په تیرو درو کلونو کې هیڅ غالی بهر ته نه ده صادره کړې. هغه زیاتوي که حالت همداسې دوام وکړي نو دی اړ دی چې خپل دکان هم بند کړي.
بس بل دکان نسته. دغه جایی مارکیټ کې دا پخوا د غالیو ګرد مارکیټ ته غالیو دغه لانج زیرخانیه اوس شپاته اوس څو پیدلې نو د غالی کار د بیخي کمزوری دی نو اوس یوازې زه په کښې کېم. کسم اوس پیله نو پیدلې ډېر سره کمزوری دی نو خارجیان نسته او پیدلې موسسې نسته نو کاروبار کر سره د غالی د سکوت تی او پیدلې کې جوړې دوه والا جی هم او پیدلې نی جوړې وس مزدوری نور تکي نو داغه شی بیچارهګان او پیدلې ورته ناشي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مسلین وایي د لاسي غالی دود په دې ولایت کې کم رنگ دی، خو دوی هڅه کوي چې دا ډول صنعتونه دلته بیا ژوندې کړي. سید سربرامانی د کندهار د صنعت او معدن خونی رئیس ازادي راډیو ته وویل چې څومره د وړاندې د دې لپاره په کندهار کې د لاسي غالیو یو لوی نندارتون هم جوړ شوی وو.
موږ د دې لپاره مختلف ځایو کې په مختلفو وختو کې نمایشګاوې په پام کې نیولې دي چې تاسو په کندهار کې هم شاهدان واست چې موږ دغه صنعت لږ بازار موندنه وکړو تر څو په افغانستان کې هم خلک خوښ کړي او د خارج ته هم د دې په اړه معلومات لاړ شي. خو متاسفانه موږ د سیمې د غالي عبدالو کیفیت نسبت و مزاری و ایراتي غالي ته ډیر کښته دي. تر اوسه موږ په اوله مرحله کې یو کچیر موږ وکولای چې په هغه شکل رنگ او ډیزاین او ظرافت په غالی په عبدالو کې ولرو نو موږ به د دې غالیو صادرات هم ولرو.
د تیر جمهوری نظام پر مهال د یو پروژې لاري د ایران او پاکستان څخه لسګونه راستنسو افغان مهاجرو ته د غالی عبدالو توکي ورکړل سوي وو څو دوی وکولای سي خپل اقتصادي پیاوړتیا لا شکري، خو د طالبانو په وسنی حکومت کې داسې پروژه نه ده عملي شوی.
د یو شمیر بارونکو موټرو شرکتونو مسولین او موټر چلونکي وایي چې د سالنګ د لوی لارې د کار په څوالي او د بارونکو موټرو پر مخ د غلارې بندیدو لچې دي ستون سر مخ کړی دي. د دغې لارې یو شمیر مسافرو نن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې پر دغې لارې تګ راتګ له ستونزو ډک بللی دی. نور تفصیل په راپور کې.
د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې په برخه کې د کار په څوالي او د بارونکو موټرو پر مخ د دې لارې بندیدلو بارونکو شرکتونه موټر چلونکي او مسافر له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. رحمان شاهین په کابل کې د سوداګریزو توکو د یو ترانسپورتي شرکت نوموړي نن د سیشن مې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګونو د بندیدلو او د بدیلې لارې د خرابوالي له امله بارونکي موټر چلونکي د مالونو په لیږدولو کې له ستونزو سره مخ کیږي او ورسره کرایه هم څو چنده لوړه شوې ده.
دا کوم ټکدارانو ته ده سالن ټکا ورکړه ده بدل لارې سمونه ده جوړ کړه او ډېر ستونزه اوس ترانسپورت جوړ کړه ده چې کوم مال په ورځ په دې کې پر سالنګ باندې اوښتي رسېدي په مزار ته راغه بدل لار باندې تقریبا په 15 ورځې رسېږي چې هغه لارې نه ده جوړ کړه ده تجارانو شان ډېر ماتیږي او ډېر سامانونه زنګیږي.
بلخوا د بارونکي موټر چلونکي احمد هم د شیبر لارې له خرابوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دې ستونزو له امله موټر ډېر خرابېږي، وارث پیدا کوي. شیبر لار ډېر خرابه ده، پر وخت مو مالونه نه رسیږي.
د مسافر وړونکي موټر چلونکي عبدالمتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګ له فرعي لارو تیرېدل ډېر ستونزمن دي.
موټرای مسافر بری فعلا ده روی سالنګ کې عبور میکنه، بدلی روی سالنګ فعلا نیست.
بارون کو موټرو چې د سالنګ لارې تک را تک او اوس د دوشاخ پر پله تیریږي. کله چې د پله تیریږي ګڼي ګولایانې چې خلاصېږي بیا شاول ته رسېږو. شاول ته په رسېدو کیڼ لاس ته خطه کیږو. د جر منځ ته چې د سالنګ بدیل لار ده چې له دې ځایا مزل کوي او تونل ته رسېږي.
بدیلی روی سالنګ فعلا همی است که از اینجا منزل میکنن میرن د دان تونل میبرن.
د سالنګ د لوی لارې یو مسافر محمد صابر هم وایي
په مسیر شورای سالنګ رفت آمد میکنیم و مسیر
موږ د سالنګ لارې تګ را تک کوو او د لارې اوس ډېر جنجالي شوی. د اسلامي امارت له چارواکو هیله لرو چې د سړک د جوړېدو چارې ژر بشپړې کړي،
سړک په سرعت ببخشند و چرا کې مردم از مشکلات برای.
خود طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د ژمي له را رسېدو مخکې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې اړوند د هڅو او د چارو د بشپړېدو خبر ورکوي.
کار کانکریټ
هم په جنوبي او هم په شمالي سالنګ کې د کانکریټ اچولو او هم د سی ټي بي د سیخبندۍ برخې چارې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د ژمي له رسېدو او د هوا له سړېدو مخکې د سالنګ د لارې چارې بشپړې کړو.
د سالنګ لویه لاره چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل او ختیځ له سویلي ولایتونو سره نښلوي د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي. د دې لارې بندېدل د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد کې جدي ستونزې رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د روان کال د سنبلې په لومړیو کې د سالنګ د شمالي او جنوبي برخو د ویجاړو شویو برخو د کانکریټي کولو د کار د پیل خبر په داسې حال کې